هیله چې تر دې دمه هم را سره و اوسئ. په تیر پروګرام کې مو تر دې ځایه واوریدل چې
د اختر خو دا تقریبا دوه ورځې مخکې پنځه ورځې مخکې هر څوک کوشش کوي چې د غزني ولایت ته راشي. موږ تر د همدغو تر ولسوالۍ د غزني ولایت ته بیا نږدې یو. بیا غزني ولایت دوه درې ورځې مخکې راځي. بیا هر څوک نظر په خپل اقتصاد باندې یو څه خرڅو سودا واتانو پرېږدي خو ډېرې پرې ضرور دي دا اخلي او اول که څوک داسې نامزاد شوي دي خپلو نامزادانو لپاره دا د اخترې وجوړه کالي نو پرېږدي او دا شیان ولېږي. له هغه وروسته بیا تاسو جومات ته سره راستو ټول کلیوال جومات کې ده. له لمانځه وروسته بیا ملا صاحب تیار جومات وازو نشیات په دا خبرې وي. له هغه وروسته چې لمر راوخېږي بیا سره دعا وشي اختر مبارکي سره وبخل اختر مبارکي بیا هر څوک راوځي څوک کلي کې کوم مریض دي سپینګیره یې هغه جومات ته نه یې راغلی دي. هغه کور ته اختر مبارکي ورځو. بیا خپلو کورو ته تو خپلو کورو ته اختر مبارکي. بیا بېرته تقریبا نن لس بجې بېرته د جومات مخې ته سره راځو. بیا نو ډوډۍ پخه یې د ډوډۍ د خوړلو دپاره تقریبا کرکیونه قاتې پرې څوکو وړاندې موږ ډوډۍ خو تیارې مو کور ته ځو. بیا ته وشپاو لس لپاره داخلی په درې څلورې سره څلور پنځه دپې ډوډۍ خوړه کېږي د اختر په ورځ. او کې ونه خورې بیا هغه کور ول قپۍ وایي د مخکې رم ډوډۍ نه وخوړه.
خغلی اندړ وویل چې د اخترونو په محل کوژده شوی کس د نجلې کور ته نکریزې نوي کالي او نور شیان وړي. خو داسې ځوانان هم شته چې د دغه ډول لګښتونو توان نه لري. په داس حال کې چې نوموړی د دغو بې ځایه لګښتونو پلوي نه کوي د زیات ولور اخیستل هم مناسب نه ګڼي او پر دولت انتقاد کوي چې که ځوانانو ته د کار شرایط برابر کړي نو هغوی به دې ته اړ نه شي چې د دغو ملا ماتوونکو مصارفو د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادو ته لاړ شي او تر ډیره حده په روحي او جسمي ناروغیو اخته شي. حتی ځینې ځوانان خو بیخي له درکه هم شي.
دا خو ډېر بې ځایه مصارف دي په رښتیا. مګر دا یو رسم رواج چې پښتنو کې تېر شوی دی. موږ اکثریت ځوانان اوس دلته خو کارو کسب نشته. په منطقه کې او په دې کې ټول ایران ته تللي دي. بیچارهګان دلته نامزاد شوي دي. څلور لکه څلور نیم لکه پنځه لکه باندې دته کوزده کړي. هغه کور کې دی پنځوس زره روپۍ هم نه لري. مجبور د ایران ته ځي. زموږ اکثریت په کلیو کې لس فیصده ځوانان هم ټول ایران کې دي. بدبختانه هلته څوک یا بندیان دي یا په روینو موتات راځي یا بیخي پسې ورکي هلته په یوه ساه کې مړه شوي وي. خو دا خو هم زور چې دې دولت راته معلومېږي چې کار نشته فابریکه نشته کسب نشته. او رښتیا حتمي نه ده دغه کالي وروړل. خدای دې وکړي یو پاکش په کورې دې واوري د اختر په ناوې سره.
خغلی اندر د یرګتو د نوړه دودونو په تیره بیا د دروند ولور عامل د خلکو نه اتفاق کړي. او دا چې آیا خبر نه وي چې د سیمې قومي مشران او دینی عالمان په خپلو جرګو او ګډو پریکړو د خپلې سیمې د ځوانانو پر اوږو د ولور دغه دروند بار سپک کړي وایي.
رښتیا هم خو دا ډېر ښه کار ده. شرعي هم ډېر ښه کار ده. پښتنې په هر رسم باندې ته دغسې پرېکړه وشي. مګر فعلاً دا پرېکړه نه کېږي. اوس دا زموږ منطقه کې داسې یو نفر شته درې څلور لورانې لري پېغلې چې حتی د مشرې لور ولور بې اوس څلوېښتو کلو ته پنځه څلوېښتو کلو ته رسېدلی. مګر بدبختانه هغه کوم سپینګیري وویلي اوس چې پښتانه نور هر څه لري مګر متاسفانه اتفاق نه لري.
د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې د یرګتو په کلي کې د نجلۍ پر سر د دروند ولور اخیستو په پام کې نیولو سره چې د هیواد ډیر ځوانان او پیغلې ورسره مخامخ دي او د راتلونکي ستومانه ژوند په هیله شپې ورځې سبا کوي. ښاغلی اندړ په خپله سیمه کې د واده د مراسمو په اړه هم څرګندونې لري.
چا چې خپل زوی او وراره چا ته کوزده کړي بیا تقریبا یوه میاشت مخکې یا شل ورځې مخکې هغه د نجلۍ د پلار سره وځي. دغه سره غيږي چې ما زړه د واده کومه د دې تاسو چې خاصه مصرف او د چټې مخ پړاو سوایو دا ټوکی یو څوم رشای راولم دا نو د اخیری تقریبا شل پنځه منه غوخه مصرفيږي یو شل منه ولو دا چې نور هغه څه ضرورت یې دي هرې پلوې مو څنګه دا شیان باندې غواړي بیا د زوم له خوا په غو ورځ باندې سل نفره یو نیم سل نفره دوه سوه تر دریو سوه نفره مصران یې قطارونه یې بیا راځي دا خرڅ له مخې راغولی شل پنځه منه غوښه بیا دا لته ورته پخې ډوډۍ چې وخوري بیا تقریبا د ورځې یوه بجه او دوه بجې دا چې ماشین پنځونه وکړي نورې ښه جم راغلي یې ودری موټره بیا دا لږ وروسته ناوې سپره کې اتې ناوې ورته د خپل کور ته بیا له دې خوا یو پنځه شپږ ښځې تر لاسو ښه دوه د دې نامو وایي دا پندای چې سرې دي دا ورته رځې بیا هلته چې زوم سره یا بیا لږه پټه یې بیا سبا کورنۍ ګوره دي یا یو ټکرا یا کیفیت له غوښه دوه څومره ښه یې بیا سبا بیا سره ځي
اوسنیو شرایطو کې په یارګتو کلی کې لکه د پخوا په څیر په ودونو کې موسیقي نه غږول کیږي، خو پخوا به سیمه ایزو سندرغاړو لکه سلطان محمد او محمد اکبر او خان قرباغي دغو مراسمو ته ښکلا وربخله. د یارګتو د ښکلې او خیرازې سیمې د ډیرو مسایلو په هکله مو واورېدل. ښاغلی اندړ وایي چې د دوی له میشت ځای څخه څو کیلومتره وړاندې یو تاریخي اثر هم شته. دا څه ډول اثر ده او په کومې زمانې پورې اړوند ده؟ د نوموړي معلومات به واورو.
دا چې تاریخي ځای خو موږ نه لرو، ته نه دغه د موږ د منطقې شمال خواته دا یوه دره ده، موږ د مدې ته راورته وایو. په دې کې یوه تیږه تقریبا درې متره اوږدوالی او دوه متره سور به لري. دغه یوه تیږه د هلته پرته ده، په دې باندې دغه د انسانانو د حیواناتو د دې ته د پښو پلونه پاتې دي.
د خغلی اندر سر مو د هغوی د سیمې د بندر پترس کې دوی ته د روغتیایي اسانتیاو د برابرېدو پوښتنه کړې. د دلته د یو کلینیک د شتون خبره کوي چې یو برخه لګښتې د سیمې خلکو ورکړې ده.
موږ یو کلینیک لرو په د خپل منطقه کې چې تقریبا لس بستر د مریضانو لپاره هم لري. دغه دوه درې کاله کېږي ته د پوهې منطقې د خلکو په زیارو تلاش او په دې باندې هلته داسې م جوړاوو. دا شل فیصده سامون چې موږ منطقې خلکو په خپله غاړه باندې اخیستی و، بیا هلته جای جوړ کړو. نو ډاکټر صاحبان راځي د غزنی له ښاره، زنانه ډاکتران هم راځي او مردانه ډاکټر صاحبان هم هر څه راځي او د شپې نوکریوال هم لري.
ښاغلی اندړ وایي چې په 1928 لمریز کال کې د اندړ ولسوالۍ د مزو په کلی کې یو کلیوالي ښوونځی جوړ شوی و او وروسته لیسې ته لوړ کړی شو چې د ملانوح بابا لیسه نومیږي. همدارس د مزو په کلی کې د نجونو یو ښوونځی هم شته چې یوازې درې ټولګي لري. ریدنی وی په هغه غونډه کې چې تیر کال د اسلامي هوادونو د اطلاعاتو او کلتور د وزیرانو یا سیسکو لخوا جوړ شوې و، د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په وړاندیز ټاکل شوې ده چې غزنی ته په 2012 میلادي کال کې د اسلام د تمدن د دورایي مرکز لقب ورکړل شي. زما سیمه زما مینه ډیرو ګرانو مینوالو، د دې اونۍ د پروګرام له میلمه ښاغلی اندړ او تاسې سره په همدې ځای مخه ښه کوو او تر بلې خپرونې به په همدې سره سلا شو چې راتلونکې اونۍ به د یوې بلې سیمې میلمانه اوسو. تاسې په پاکه لاس ورم.
زما سیمه زما مینه
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کې سره تا وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهوره ده؟
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژني.
د آزادۍ رادیو به هغه څه چې تاسو لیکئ و نورو ته ورواوروي.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هر چا خره وپیژنئ.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نورو ته وروپیژنئ.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه د روژې د مبارک میاشتې اوومه ورځ ده. د دې بختورې میاشتې په مناسبت مو د آزادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام کې هرکلی کوم. په دې هیله یو چې د روژې د میاشت په در باندې په خوښۍ تیریږي. دوستانو، دینی عالمان وایي چې په نبوي احادیثو کې د روژې په مبارک میاشت کې له بېوزله کسانو سره په مرسته ټینګار شوی. همدارنګه په روژه ماتي او سهار کې په خوراک او څښاک کې د اعتدال سپارښتنه هم شوې ده. په منشن کې د میرویس نیکه د جامع جومات خطیب مولانا صدیق الله فدایی نن په همدې موضوع غږیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخون کی خدای په نامه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هدایت صادر کړی دی او ویلی دی چې مسلمان که په دغه میاشت کې یو روژه دار ته افطار برابروي، روژه ماتی برابروي، نو د ده ثواب دغسې دی لکه چې سړی خپله دا تمام ورځ روژه نیولي. یعنی خپله خو روژه نیشي، خو د دې بل سړي د دې روژې د نیولو ثواب قدر ته دته ثواب رسیږي، دته یې اجر رسیږي. او بیا یې په همدې الفاظو ویلي دي چې تاسو یو روژه نیونکي ته افطار ورکړئ، روژه ماتی ورکړئ، ولو بشق تمرین، ولو که د یو خرما یو وړوکی جز وي، لیکن دغه روژه ماتی ورکول، د بېوزلانو سره کومک کول، په همدې اساس باندې زمونږ او تاسې په اسلامي کلتور او فرهنګ کې د روژې په میاشت کې زمونږ دسترخوانونه ډکي.
مولانا صاحب، ویل کېږي که چېرته د احادیثو سره سم څخل چې په اسلام کې راغلي دي، سړی سم هماغسې خوراک وکړي، یعنی ډیر خواړه ونه خوري په روژه ماتي کې یا په پیشلمي کې زیاتی ونه کړي، نو روژه روغتیا ته ګټه رسوي. د موضوع باندې خلک تاسو څه وایي چې دا روژه داران خو سړی په روژه کې ټوله ورځ ځان وږي او تږی ساتلی، ماښام کې نو ډیر ورختای، څنګه پکار دي چې خلک په ښه توګه روژه ماتې وکړلی شي چې هم مانوي او هم دنیاوي ګټې ترلاسه کړي؟
داسې دی چې تعادل او توسط یا منځنۍ لاره په اسلام کې دا یوه ډیره مهم اصل دی چې سړی باید نه ډیر افراط وکړي او نه ډیر تفرید. او په دې اساس باندې روژه د دې دپاره ده چې اسلام 1400 کاله پخوا اعلان وکړو چې تصومو تصحو، تاسو روژه ونیسئ تر څو چې صحت مند شي. او د روژې مطلب دا دی چې دغه ارګانونه، د هاضمې جهاز، دغه حسابونه چې دي، دوی نه فشار کم شي. او که سړی د ورځې تمام ورځ روژه ونیسي او ماښام چې دی ورته کینی او د دنیا ټول دا څه شیانې چې مخې ته ایښي دي او په هغې باندې حمله وراوړي او هغه کړي، نو دا د روژې هغه اصلي مفهوم نه دی. نه، روژه ماتی باید داسې په ډېر کمه اندازه باندې چې هغه تعادل د لاره ونوځي او انسان د دې احساس وکړي پس د څو ورځو نه چې د ده په وزن کې هم کموالی راغلی دی، د ده صحت هم ښه شوی دی. او که داسې وکړي چې هر شی سره ګډ وډ کړي او په ماښام کې بې احتیاطي وکړي او هر شی وخوري او هغه هم په اصطلاح باندې د دې روژې اهداف چې دي چې هغه صحت ته ګټه رسول دي هغه دي، نو هغه به بیا ونهشي. نو په دې اساس باندې باید په روژه ماتي کې هم ډېر ښه او ډېر کمه غذا وخوري، ځکه چې قرآن کریم مسلمانانو ته دا امر کړی دی په عادي حالاتو کې چې کلو وشربو ولا تصرفو، تاسو وخورئ وڅکئ او اسراف په هغه کې مه کوئ، زیاتیا مه کوئ په دغه مسایلو کې. نو د روژه ماتي دپاره هم همدغسې هغه وشي چې په یوه معینه اندازه سړی روژه ماتی وکړي.
په منشن کې د میرویس نیکه د جامع جومات خطیب مولانا صدیق الله فدایی و چې د روژې د مبارک میاشتې په ځینو مسایلو غږېده. د روژې په مناسبت زموږ دا ځانګړی پروګرام هم دومره و. تر بل پروګرام مو په خدای سپارو. د ازادۍ رادیو د نورو پروګرامونو د اورېدو بلنه درکوم.
پروگرام خاص ما.